نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. سورة البقرة آية نمبر 132 نواخلا د 141 پوری د الله تعالی نه مو دعا ده چې مونږ نن د څومره غټو کسانو په باره کې سبق وایو، نو الله تعالی دې مونږ هم د هغوی په شان جوړ کړي، د هغوی په نقش قدم دې رااله الله تعالی توفیق راکړي، او د دې غټو خلکو ملګرتیا دې په اخرت کې الله تعالی زمونږ نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. اس پا منگا ڈیخ کلی آیتو نوائیو دا آیت نمبر دو درشم دا پاس سلم آیت نواخلا دا یو سلویختم دا پاس سلم آیت پوری. اولا منگا لفظی ترجمہ کوو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصا او وصیت اکڑو بیها سردہغی ابراهيم، ابراهيم عليه السلام بنيه، فأصل كده بنين و خو مخي بسره هاولا جيدا نون ترين اغر زيدو ده ها ده كانت كده پا وجه بنيه خبل زامنو تا ويعقوب او يعقوب عليه السلام يا بنيه ايزا ما زامنو ان الله بشك الله تعالى اصطفى منتخب کړی دی لکه مصطفی چې وي، نو د هغې مطلب وي چنک شوی، سلیکټ شوی، منتخب شوی. لکم ستاسو دپاره الدین دین، فلا نما تموتن تاسو مرئ الا مگر وانتم دا چې تاسو مسلمون مسلمانان یی، ام یا کنتم ویتاسو شهداء دا دا شاهد جمع دی یعنی حاضر یا موجود. اذ چکل حضارا دا دا حاضر دو ندی، حاضر دو یعنی راتلو. یعقوب، یعقوب علیہ السلام لا الموت مرگ. اذ چکل قال ویهغو او چی دا قال نپس لیراشین او دا دی مطلبی تا بنیه خپل زامنو تا ما د چا، او دا ما حرف چې دی نو دا د غیر عقل لپاره راځي یعنی چې په چا کې عقل نه وي، ومن او من د عقل لپاره راځي. د غیر عقل مطلب دی لکه ونې بوټي غرونه یعنی بے جان سیزونه چې وي. ما یعنی د چا به تعبدونه تاسو عبادت کوئ، من بعدی زمانه پس. دلته په یا باندې سکون دی، ندی مطلب دی زما. قالو هغوی اوی نعبدو په اول سر کې نون دی، مونږ به عبادت کوو. الها د اله کا ستا، و الها او اله آبائک ستا د ابا و اجداد، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام. الها واحدا د یو اله، ونحن او مونگ له د پاره د هغو مسلمون مسلمانان یو، فرما بردار یو. تلک دا امتن یو امت دی، قد تحقیق یعنی دا یقینی خبره ده، خلت تیر شوی دی لها د پاره د هغې. دلته د ها ضمیر سو طرف ته ځي، امت طرف ته، د پاره د هغې یعنی د پاره د هغه امت. ما سوچی کسبت دا لفظ مونث دی ځکه چې امت مونث دی، په آخر کې تا راغلی ده ځکه لهو نه دی راغلی. بلکې لها راغلی دی. ها ضمیر د مؤنث دپاره وي، نو ځکه کسبت راغلی دی د مؤنث دپاره. کسب وایي کار کسب ته، او کسب معنی لري د کمایۍ یعنی ګټي. نو کسبت وګټله هغو، ولکم او ستاسو دپاره ده، ما سوچی کسبتم ګټه وکړه تاسو یعنی ګټلی دي تاسو. ولا او نه تسالون ستاسو نه به سوال کیږي، دا مجهول دی، پاسیو ټینس دی. او چې کله په مضارع باندې په شروع کې پیښ راشي او په دریم حرفي زور راشي نو دا مجهول وي. زمونږ په پښتو کې درې ټینسونه دي، یو ماضي یعنی د پرون دپاره راځي، یو حال دی یعنی موجوده وخت اوس چې کوم دی، او یو راتلونکی وخت دی هغې ته مستقبل وایي. ټیک شوه، درې ټینسونه دي. لیکن په عربی کې دا دوه یو ځای کړي دي، یعنی موجوده وخت دا اوس وخت چې دی او راتلونکی وخت، د دې دواړو نه مضارع جوړ شي. یعنی حال او مستقبل چې په عربی کې پیړ راځي نو دې ته مضارع وایي. عما دا د عن او ما نه جوړ دی، د دې دواړو نه عما جوړ شو. د عما مطلب دی د هغې نه چې، یعنی د هغې په باره کې. کانو و هغوی، یعملون هغوی عمل کوو، و قالو او اوی هغوی، کونو جوړ شئ. یو وی کانا دا د واحد د پاره راځي، او یو وی کانو دا د هغې جمع ده، یعنی دا د ډیرو خلکو لپاره راځي، پلورل چې وته وایي په انګلیش کې. او کونو امر دی، حکم دی چې جوړ شئ. هودن یهودیان، او نصارا او یا عیسایان. تهتدو نو بیا به در ته هله هدایت میلاو شي. قل وایا بل بلکې ملت طریقه ابراهیم د ابراهیم علیه السلام حنیفه، دا د حنفی نه دی، حنفی هم د دی نه دی. حنف وایي چې څوک فوکسډ وي، د هر یو نه کټ شي او صرف د یو الله شي، یعنی یو داسې کار چې په هغې کې د بنده توجه وي، یعنی چې د چا یو ډایرکشن وي. وما او نه کانا و هغه، کانا د یو دپاره راځي او کانو د ډیرو دپاره راځي. کانو جمع دی، من المشرکین د مشرکینو نه. قولو دا هم جمع دی د قل، یعنی تاسو ټول ووایئ. آمنا ایمان راوړی دی مونږ، بالله په الله باندې. وما او سو انزل چې سو نازل شوی الینا زمونږ طرف ته. وما او هغه انزل چې نازل شوی دا هم مجهول دی، ماضی مجهول دی، په دې کې د فاعل پته نه لګي. نازل شوی دی، چا نازل کړی دی دا پته نه لګي، دا پاسیو ټینس دی. لکه خلک چې وایي چې خوراک خوړلی شوی دی، دا پته نه لګي چې چا وخوړو. چې کله وویلی شي چې اوبه سکلی شوی دی نو دا پته نه لګي چې چا سکلی دی، دې ته مجهول وایي.
إلی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیهم السلام او اسباط.
اثبات جمع دی د سبد، دا اولاد ته وایي، یعنی نسلونه
د یو زوی نه مخکې چې کوم نسل ځي. وما او سو اوتیا چې ورکړی شوي وو
موسی و عیسی، موسی او عیسی علیه السلام له. وما او سو چې اوتیا ورکړی شوي دي النبیونه انبیا علیه السلام له، من ربهم د هغوی د رب د طرف نه. لا نه نفرق، نون پاول سر کې راغی نو مونږ، او فرق خو مونږ په پښتو کې هم استعمالوو، مونږ فرق کوو. بین په منځ کې، احد په یو کس کې، من هم د هغوی نه، و نحن او مونږ له د پاره د هغو، مسلمون فرمانبردار یو، مسلمانان یو. فإن بیا کو آمنو هغوی ایمان راوړي،
بمثلی ما لکه څنګه چې آمنتم ایمان راوړی تاسو،
به سره د هغې. فقد نو بشکه اهتدو هغوی هدایت بیا مندو و این او کچری تولو هغوی مخواړوي دا یاد کړئ، ځکه چې په قرآن کې به دا بار بار راځي. ف نو انما بشکه هم هغوی
فی شقاق په اختلاف کې دي.
فسیکفیکهم الله ف س یکفیک او هم، نو د دې پنځو به مونږ جدا جدا ترجمه کوو. ف نو س نزدې یکفی کافی به وي ک ستا دپاره هم د هغوی په مقابله کې.
الله الله، او په قرآن کې دا د ټولو نه لوی لفظ دی، فسیکفیکهم.
ټیک ده، دا نوټ کړئ. و او هو السمیع هغه اورېدو والا دی، العلیم ډېر پوهې والا دی. نو سبحان الله، دا څومره لویه خبره ده چې نږدې ده چې الله تعالی به تاسو د هغوی نه بچ کړي. نو دا څومره اوږده جمله ده، دا ټوله خبره په دې یو لفظ کې راغله، فسیکفیکهم کې. سبحان الله، تاسو ګورئ په عربی کې څومره فصاحت دی. صبغة الله، صبغة وایي رنګ ته، چې رنګ ورکړی کیږي نو هغې ته صبغة وایي. لون هم رنګ ته وایي. مونږ دا د غوا په قصه کې ویلی وو، او یو صبغة دی، نو په دواړو کې فرق دی. دا داسې رنګ وي چې هغه ورکړی کیږي. ومن احسن من الله صبغة، څوک زیات ښه دی د الله نه زیات په رنګ کې. ونحن او مونږ له داغو دپاره عابدون، عبادت کول والیو. قل وایا اتحاجوننا، ولی حاجونا تاسو جګړه کوئ، نا زمونږ سره، او دا جمع دی ځکه چې حاجون دی او په آخر کې نا زمونږ دپاره دی. فی الله، د الله په باره کې. وهو او هغه ربنا، رب دی زمونږ. وربکم، او رب دی ستاسو. ولنا، او دی زمونږ دپاره. اعمالنا، عملونه زمونږ. ولکم، او دپاره ستاسو. اعمالکم، عملونه ستاسو. ونحن، او مونږ له دپاره د هغو. مخلصون، خالص یو. ام یا تقولون، تاسو وایي. ان بشک
ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام،
او اسحاق علیه السلام، او یعقوب علیه السلام، والاسباط او اولاد د یعقوب علیه السلام و.
کانو هودا و یهودیان،
او یا نصارا عیسایان. قل وایا اولی انتم، تاسو. اعلمو، زیاد علم لری. ام یا الله، الله تعالی. ومن، او سوک. اظلمو، زیاد ظالم دی. دا اسم تفضیل دی، لکه مونږ چې وایو اکبر، اصغر، احسن. اکبر وایي د ټولو نه لوی ته، اصغر وایي د ټولو نه وړوکي ته. دغه شان په دې وزن باندې اظلم دی. ممن، دا د من او من نه جوړ شوی دی، چې کله دواړه یوځی شي من او من، یعنی نون د منځ نه لري شو، د نون ساکن د میم سره ادغام شو، یوځی شو.
د من مطلب دی نه، او د من مطلب دی هغه. نو د میم من مطلب شو د هغونه. کتما، چې پټکړي. شهادتن، گواهی.
عنده،
چې هغه سره ده د هغو.
من الله، د الله تعالی د طرفنا. وما الله، او نه دی الله تعالی. بغافل، غافل. عما، دا د عن او ما نه جوړ دی. د هغونه. تعملون، تاسو عمل کوئ. او دا آخري آیت هغه دی چې مخکې هم تیر شوی دی. تلک امت قد خلت، دا یو امت و چې تحقیق، یعنی بې شکه هغه تیر شو. لها ما کسبت، او د هغو دپاره د هغو ګټه. ولکم ما کسبتم، او ستاسو دپاره ستاسو کمایی، یعنی ستاسو ګټه. ولا تسألون، او نه به ستانه سوال کیږي. عما کانو یعملون، د هغې په باره کې چې هغوی به عمل کوو. د دې ځې پوری ترجمه وا او اوس په تفسیر کوو
او د الله تعالی نه یو ځل بیا دا دعا غواړو چې مونږ نن د دومره غټو کسانو په باره کې وایو نو الله تعالی دې مونږ له د هغوی په نقش قدم باندې د تلو توفیق راکړي او د هغوی سره دې الله تعالی مونږ یو ځای کړي په آخرت کې. آمین یا رب العالمین. نننی آیتونه ډیر زیات ښکلي دي، د 132 نه واخله د 141 پورې. الحمدلله، مونږ د ابراهیم خلیل الله په باره کې وایو. خلیل وایي جگری دوسته، یعنی مونږ چې ورته خوږ یا د زړه ملګری وایو، د ټولو نه نږدې ملګری. او الله تعالی هغه هسې نه و نږدې کړی، دې خلیل په خپله نه و جوړ شوی. داسې نه ده چې مونږ هغو ته صرف دا وایو یا دا نوم مونږ هغو له ورکړی دی او دا د هغو لقب جوړ شوی دی. په قرآن کې راغلی دی چې الله تعالی هغه خلیل جوړ کړی دی، څومره غټ آنر دی. او دا عام خبره نه ده، مونږ وکتل چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام په ډیرو ازمایشونو کې اچولی وو. غټ غټ ازمایشونه لکه ابتلا، یعنی بلاګانې په هغو راغلی. او بیا هغو ته وفرمایلی شو چې زو تا امام جوړول غواړم، تا زو رول ماډل جوړوم، زو تا چوز کوم، منتخب کوم. انی جاعلک للناس اماما، دای ورته وې. نو په ازمایشونو کې پوره خطل د دې سره د انسان درجې اوچتیږي، دا انسان د الله تعالی محبوب جوړوي او د دې په وجه الله تعالی بنده چوز کوي. نو موږ له هم دا سبق زده کول دي چې د ازمایش په وخت کې ثابت قدمی پکار ده. موږ له په ازمایشونو کې پوره خطل دي، صبر کول دي، لکه څنګه چې الله تعالی غواړي نو موږ له هغه شان جوړېدل دي. ځکه چې امتحان د همیشه د پاره نه وي، امتحان ختمیږي، لیکن انسان بې صبری کوي. نو دلته موږ ته څه پته لګي چې هغه الله تعالی کله منتخب کړو، یعنی هغه یې چوز کړو. او بیا موږ کتل لکه څنګه چې د هر انسان خواهش وي چې یا الله زما اولاد هغوی هم امامان جوړ کړي، لیکن الله تعالی دا ونه فرمایل چې ای ابراهیمه کوستا اولاد وي خو زه ښه ده چې ته زما خلیل یې نو هغوی به هم پوری وزي. نه، دا الله تعالی یو قاعده ده، قانون دی. وی فرمایل چې څوک ظالمان وي نو نه، که څوک په صحیح لاره نه ځي نو الله هغوی سلک نه کړل. کو هغه د ابراهیم علیه السلام اولاد هم وي، ټیک ده. دلته پته لګي او په نننی سبق کې به هم موږ ته پته لګي چې د دین په معامله کې دا خبرې کار نه کوي چې زما پلار څوک دی او د هغو په وجه به زه څه جوړ شم. ځکه چې دا د مذهبي امامت خبره ده، د بادشاهت خبره نه ده. چې پلاری بادشاه دی نو زوی به هم بادشاه جوړیږي. مخکې بیا موږ ګورو چې هغې کله د رزق دعا وکړه، اوله الله تعالی هغه منه کړی و چې د ظالمانو د پاره زما سره خبره مه کوه، هغوی له زه دا مقام نه ورکومه. بیا ابراهیم علیه السلام وی چې دا رزق صرف هغوی له ورکړه چې په تا باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې ایمان راوړي. الله تعالی وفرمایل چې نه، رزق خو به زه ټولو له ورکومه، دا خو به زه ظالمانو له هم ورکومه. کافر ظالم وي کنه، او د رزق په معامله کې داسې اونه وي، دا خو به زه کافرانو له هم ورکومه. ډیره لویه خبره موږ ته پته ولګېده. او الله تعالی چې کله د امامت خبره کوي نو فرمایي چې دا به ظالمانو ته نه میلاویږي او رزق ظالمانو ته به هم میلاویږي. د دې مطلب دی چې رزق الله تعالی ټولو له ورکوي، کو هغه مؤمن وي او کو کافر وي. کو هغه هر څوک وي، د دنیا نعمتونه الله تعالی ټولو له یو شان ورکوي. خو چې کله د دین لپاره الله تعالی بنده چوز کوي نو هغه قاعده بیا دلته کار نه کوي. د رزق د پاره جدا رول دی، جدا قاعده ده. کو څوک فرمانبردار وي او کو نافرمان وي، کو مؤمن وي کو کافر وي کو مشرک وي، کو هر قسم عقیدې والا بنده وي کو ایتیست وي، الله تعالی ټولو له رزق روزي ورکوي. لیکن چې کله معامله د دین د پاره وي چې الله تعالی بنده د دین د پاره چوز کړي چې هغه څوک خپل محبوب جوړ کړي، نو هغه الله تعالی هغه کس جوړوي چې څوک متقی وي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ په زړه کې چرته دا خبره رانه شي چې زما جاب ښه روان دی،
زما سره خکلی ګاډی دی، زما لوی کور دی، ما ته ترقیانې میلاویږي. چونکه مال الله تعالی هر څه راکړي دي، نو دې مطلب دی چې هغه زمانه خوشحاله دی، هغه زمانه راضي دی، نو هر څه ټیک روان دي. چونکه دلته راله الله تعالی هر څه راکړي دي، نو هلته به هم زما هر څه ښه وي. نه، دا ضروري نه ده. او چې کله په موږ څه مصیبت راشي، نو موږ وایو الله رانه ناراضه دی، الله اکبر، داسې وي که نه؟ نو موږ ته څه پته ده چې موږ ته نعمتونه میلاویږي چې الله رانه خوشحاله دی او که نه؟ څه پته لګي چې هغه وخت الله زموږ نه ناراضه وي؟ فرعون ته خو هم ډېر زیات نعمتونه میلاو شوي وو، ولې الله دا غونه خوشحاله وو؟ او د قریشي مکه کافران غټ غټ سرداران وو، ولې الله تعالی د هغوی نه خوشحاله وو؟ دغه شان د قارون سره هم ډېر زیات مال وو. نو زموږ په زړه کې اکثر داسې خیال راشي چې کله په موږ باندې څه مصیبت راشي او چې کله ښې ورځې وي، نو موږ وایو چې الله تعالی رانه راضي دی. نو دا خبره د ذهن نه لرې کړئ. کیدی شي چې تاسو په څه مصیبت کې او الله درنه راضي وي، او که تاسو چېرته په خوشحالۍ کې او الله تعالی درنه ناراضه وي. دا د انسان په عمل باندې منحصره ده. نو په نعمتونو باندې مه دوږه کېږئ، په دې خبره مه خوشحالېږئ چې زما هر څه ښه روان دي، نو هر څه ټیک دي. د دې مطلب دی چې زما منځونه به هم لازمي ښه وي، زما هر څه به صحیح وي. ګنی څه مصیبت به راغلی وو، خلک څومره په مصیبتونو کې دی، او زما هر څه ښه دي، نو هر څه ټیک روان دي، هر څه زه ښه کوم، ما ته د هیڅ بهترۍ ضرورت نشته. نه، دا د ذهن نه وباسئ، ټیک ده؟ او بیا ګورئ، ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام خانه کعبه جوړوي. الله اکبر، څومره جور والی دی په دې دعا کې. ربنا تقبل منا، څومره ژوره ده، څومره غټ سبق دی زموږ دپاره هم. او چې موږ دا خبره یاد کړو، ربنا تقبل منا، چې کله هم تاسو څخه کار کوئ، نو ضرور وایئ چې ربنا تقبل منا، ټیک ده؟ اکثر خلک وایي چې ولې به نه قبلېږي، ضرور قبلېږي. نه، داسې هیڅوک نشي ویلی. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام داسې لویه کارنامه کوي، او دواړه پیغمبران دي، دواړه پلار او زوی نبیان دي، او عام مسجد نه جوړوي، بلکې کعبۃ اللہ جوړوي، او په خپلو لاسونو باندې خټي او ګټي اوچتوي. داسې وړه خبره نه ده. په ځمکه باندې د ټولو نه مقدس ځای جوړوي. موږ خو چې په مسجد کې چرته چنده ورکړو، نو هغه راته ډېر غټ کار ښکاري، او ولې به دا نه قبلېږي؟ موږ خو مسجد جوړ کړی دی، صرف په پیسه ورکولو باندې موږ داسې خبرې کوو، او هغوی په خپلو لاسونو باندې تعمیر کوي، او دومره غټ نیکی کار کوي، او بیا هم یریږي چې ای الله دا قبول کړه. نو موږ له هم پکار دي، کو ډېر غټ کار هم وي، نو چې دا دعا غواړو، ځکه چې شیطان په زړه کې دا خوشفهمۍ اچوي چې دا کار به ولې نه قبلېږي. او نعوذ بالله د هغوی په نیتونو کې چرته فرق راتلی شي د دومره غټو پیغمبرانو، بیا هم هغوی دعاګانې غواړي، او زموږ په شان د خلکو به څه کار وي؟ زموږ څه نیتونه دي؟ نو دا خبره یاد وساتئ، کار کول غټه خبره نه ده، د هغې قبلېدل غټه خبره ده. ګنی نیکیانې خو به منافقینو هم کولې، نیک کارونه خو کافران هم کوي. چې څوک الله نه مني، نو هغوی هم نیکیانې کوي. ګورئ نه چې څومره چیریټي والا کار کوي، د خلکو په کار راځي، نو هغوی هم کوي. نو اصلي خبره دا نه ده چې موږ نیکی کوو، اصلي خبره دا ده چې الله دې زموږ نه قبول کړي. چرته هم په خپلې سنیکۍ باندې دوکه مه خورئ، ټیک ده؟ موږ ته نوي پته چې کوم ځای ریاکاري کېږي، چرته پکې لویي راځي، هر څه راتلی شي. او بعضې وخت داسې هم وي چې د کولو په وخت کې هر څه ټیک وو، او د هغې نه پس سوچلو شي چې بنده په چا احسان جتا وکړي، یا سو بل سو، او عمل ضایع شي، د اعمالنامې نه ایرویس شي، ختم شي، څوک ګرنټي ورکولی شي؟ الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې متقی خو هغه دی چې کله هغه د نیکۍ سوکار کوي، نو د هغوی زړونه رپیږي. حضرت عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې وه چې هغوی نیکی کوي او زړونه یې رپیږي، ولې؟ په دې وجه چې هغوی ډېر ګناهګار وو، نو ځکه یېرېدل.
لکه مونږ هم دا سوچ کوو کنه چې پته نشته چې غریبانان ګناهګار دي نو ځکه یریږي چې پته نشته چې زمونږ دا نیکي به قبوله هم شي او کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای د صدیق لور دا سینه ده، دی پرهیزګار دی، متقی دی، خو بیا هم دی یریږي چې پته نشته چې د الله په نس باندې به قبوله شوي هم وي او کنه. سبحان الله، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام و الله اکبر که وړوکي نیکي هم قبوله شي کنه نو د هغې سره هم بنده بخلې کیدی شي، او غټه نیکي هم که قبوله نه شوه نو هغه بیکاره ده. بیا د نیکۍ لویوالي یا وړوکوالي ته نه دي کتل پکار، دا وګورئ چې اخلاص پکې څومره دی او د هغې فکر کوئ چې الله تعالی یې قبوله کړي. په خپله نیکۍ باندې دوکه مه خورئ، ټیک ده؟ چې کله بنده اعمال نامه کلاو کړي نو هغه وخت ورته پته ولګي چې هغه نیکي شته هم او که نه، نو د هغې نه مخکې یو کس هم نشي بې فکره کېدی که ډېر غټ کار هم وکړي. نو ابراهیم علیه السلام څنګه د خپل اولاد دپاره دعاګانې غوښتې وې چې ای الله ومن ذریتنا امه مسلمه لک، څومره ورسره د خپل اولاد فکر دی. په خپله هم هغه فرمابرداره و او د اولاد ورسره هم فکر و، خپل ځان له هم دعاګانې غواړي. وجعلنا مسلمین لک، داسې نه ده چې مونږ خو په خپله نیکیان یو. ځینې خلک وایي چې بس د اولاد دپاره کوو، خپل فکر نه کوي. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، اول خپل ځان د اور نه بچ کړئ، د مور سره خپل فکر نه وي چې زه د الله فرمابرداري وکړم، د چا سره چې خپل فکر دی د هغوی خبره نه کوم، بلکې د چا سره چې فکر نشته نه په خپله قرآن پاک وایي، نه د منځونو پابندي کوي، او نه د الله تعالی په احکاماتو باندې ځان پوهه کوي، خو هغوی دا غواړي چې اولاد میدی ډیر نیک وي. نو داسې څنګه کیدی شي چې تاسو اولاد نیک غواړئ؟ نو اول خپل اصلاح وکړئ، په خپله فرمابرداره جوړ شئ. کچری تاسو په خپله 100% کوئ کنه نو ستاسو اولاد به 50% کوي. یاد ساتی اولاد د مور او پلار نه یو قدم شاته وي، او کچری تاسو په خپله 50% یې نو اولاد به څنګه وي بیا؟ او هغوی مخکې وایي وجعلنا مسلمین لک، ای الله مونږ فرمانبرداره جوړ کړه د خپل ځان دپاره. نو ولې هغوی د مخکې نه فرمانبرداره نه وو چې ځان له دعا غواړي؟ نه، په فرمانبردارۍ کې مونږ زیات کړی الله. مونږ وایو که نه چې مونږ مسلمانان یو، نور څه وکړو؟ دا خو ابراهیم علیه السلام دعاګانې کوي، هغه وایي چې ای الله مونږ مسلمانان جوړ کړی، فرمانبرداره مو کړی، او مونږ وایو چې نور څه وکړو؟ مونږ خو الرډي دومره هر څه کوو. نو په فرمانبرداری کې مو زیات کړی، او دویمې څه مطلب دی؟ په فرمانبرداری کې دوام، یعنی کنټینیویشن. نن خو فرمانبرداره یو خو سبا چا لیدلی دی، لیکن څه پته لګي چې سبا له د پټنۍ نه لرې شو؟ ای الله مونږ فرمانبرداره وساتې، دا مطلب دی، پوه شوئ؟ اوس په نننۍ آیتونه ګورو. د آیت 132 نه واخله د 141 پورې. ووصا، او وصیت وکړو بها سره د دې ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته، او یعقوب علیه السلام د څه وصیت یې کړی و؟ وصیت څه ته وایي؟ تاکید ته، او خاص طور دا د مرګ په وخت کې کیږي، دې ته وصیت وایو مونږ، ځکه چې ډېری تاکید والی خبرې وي. لکه مونږ چې وایو چې دا زما د مور وصیت و، هغې دا خبره د مرګ په وخت کې کړی وه، دا یو ډیر اهم نصیحت وي. نو هغوی وصیت وکړو، ابراهیم علیه السلام هم خپل زامنو ته، او یعقوب علیه السلام هم خپل زامنو ته. یا بنی ای زما زامنو، ان الله اصطفى لکم الدین، بېشکه الله تعالی ستاسو دپاره دین خوښ کړی دی. الله تعالی ستاسو دپاره دین په خپله چوز کړی دی، او هغه دین کوم دین دی؟ یهودیان وایي چې زمونږ دین صحیح دی، عیسایان وایي چې عیسایي جوړ شه نو په صحیح لاره به شي. په تیرو آیتونو کې مونږ ویلي وو، او نن به هم په مخکې آیتونو کې مونږ وایو، هغوی خو وایي چې زمونږ دین چوزن دین دی، مونږ ته به څنګه پته لګي چې زمونږ دین دی چې الله تعالی چوز کړی دی، دا مونږ څنګه ویلی شو؟ او ګورئ چې په قرآن کې کله یوه خبره راشي نو د هغې وضاحت په بل ځای کې هم وي، یعنی یو آیت د بل آیت اکسپلینیشن کوي. الله تعالی په سوره آل عمران کې فرمایلی دی ان الدین عند الله الاسلام، د الله په نزد اوس دین اسلام دی، او دا خبره واضحه کړه په سوره آل عمران کې ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، آیت نمبر 85. چې څوک بل دین د اسلام نه علاوه د الله په مخ کې راوړي نو هغه به هرگز نه قبلیږي د هغونه. اوس اسلام راغلی دی، دا قرآن نازل شو، نور دینونه په خپلو خپلو وختونو کې صحیح و ټیک و، د موسی علیه السلام دین په خپلو ورځو کې صحیح و، دغه شان د عیسی علیه السلام دین په خپل وخت کې صحیح و، لیکن چې کله اسلام راغی نو اوس څوک دا نشي ویلی چې ټول دینونه صحیح دي. ځینې خلک وایي چې مونږ خو د ټولو مذهبونو والو سره ښه ګل مل یو، په مونږ کې څومره برداشت دی؟ نو خبره د برداشت نه ده. قرآن وایي چې الله تعالی ستاسو دپاره دین اسلام چوز کړی دی، یعنی په ټولو ادیانو کې اسلام دین خوښ کړی دی. ان الدین عند الله الاسلام، د اسلام نه علاوه بل دین نشته، نو په دې کې خو د برداشت خبره ده نه. اوس نور دینونه اکسپایر شو، اکسپایر شي تاسو خوړل نه غواړئ، فوراً په ګاربیج کې واچوئ، او دین مو اکسپایرډ خوښ دی. هغه په خپل وخت کې صحیح و خو اوس نه دی، ځکه چې اوس الله تعالی اسلام چوز کړو. اوس ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام وصیتونه کوي، او هغوی خپل اولاد ته د کوم دین په باره کې نصیحت کوي؟ هغوی د دین حق خبره کوي، او هغه همیشه اسلام و. ځینو خلکو خپل دین لبیا د یهودیت نوم ورکړو، چا ورله د عیسایت نوم ورکړو، او تاسو ته پته ده چې د آدم علیه السلام نواخله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې ټول دینونه د اسلام دینونه وو، یعنی توحید، ځکه چې اسلام د توحید درس ورکوي، توحید د ټولو مذهب وو. اوس دې ته تاسو اسلام ویلی شئ، نو هغوی ټول په اسلام باندې وو، د ټولو بنیاد یو وو. ها، شریعتونه جدا جدا وو، د چا روجه د سحر نه د ماښامو پورې وه، او د چا د څلوېښتو ګنټو وه، د چا مونځ یو شان وو او د چا بل شان. دغه شان د نکاح او طلاق په احکاماتو کې لږ فرق راتلی شي، لیکن بیس خو د ټولو یو دی. نو هغوی هم خپل اولاد ته د څو خبرې وصیت کړی وو، او دلته مونږ ته پته لګي چې خپل اولاد ته ویل پکار دي چې ګورې الله تعالی ستاسو دپاره دا طریقه خوښه کړې ده، ستاسو دپاره دین اسلام دی، د دې نه اخوا بل دین چرته اکسپټ نه کړئ. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، متا سمړو کېږئ الا مگر و په دې حال کې چې انتم مسلمون، چې تاسو مسلمانان یې. یو وی فعلی امر، چاله د یو کار حکم ورکول، او بل وی فعلی نهی، څوک د یو کار نه منع کول. لکه چې مونږ چاته وایو چې مه کینه، مه پاشه، مه ودرېږه، نو دا څه دي؟ دا فعلی نهی دي. دلته فعلی نهی راغلی دی، فلا تموتن، مه تاسو مړه کېږئ. مرګ خو د چا په اختیار کې نه وي، چې کله څوک مړه کېدل غواړي نو مړه کېدی شي، او چې کله څوک مړه کېدل نه غواړي نو نشي مړه کېدی. مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یې، یعنی څه مطلب شو؟ نمبر 1، په دې حال کې مړه شئ چې تاسو مسلمانان یې، ټیک ده؟ اوس به درته زه د دې اکسپلینیشن وکم. نمبر 2، چې تاسو له په داسې حال کې مرګ راشي چې تاسو فرمابردار یې د الله تعالی، ځکه چې د مسلم معنی څه ده؟ فرمابردار، چې چا خپل ځان الله تعالی ته حواله کړی وي، ځان یې سبمټ کړی وي. لکه مونږ چې وایو چې خپل سر یې ټیټ کړی دی، ځان یې ښکته کړی دی، چې زما خپله څه مرضي نشته، مرضي صرف د الله ده. نو هغه وي مسلم، صرف په نوم باندې بنده مسلم نشي جوړېدی چې زه مسلمان یم، ځکه چې ما وې. حقیقي مسلمان څوک دی؟ هغه خو هغه کس دی چې څوک الله تعالی ته ځان ښکته کړي، ځان سبمټ کړي. نو هغوی څه وصیت کړی وو؟ چې تاسو مړو کېږئ ما، مګر په دې حال کې چې تاسو فرما برداره یئ. نو اوس خبره دا ده چې مرګ خو زموږ په لاس کې دی نه چې موږ مسلمانان مړ شو، نو د دې نه څه پته لګي؟ یعنی هر وخت په داسې عمل کې اوسئ چې تاسو له مرګ راشي نو هغه فرمانبرداری والی، یعنی خپل ټول ژوند د الله په فرمانبرداری کې تیر کړئ. داسې څه کار مه کوئ چې کوم مرګ درله راشي نو چې هغه د فرمانبرداری وي، یعنی چې د مسلمان مرګ وي. دا خبره هغوی د تاکید سره د وصیت سره وکړه، او د فلا تموتن وانتم مسلمون پته لګي چې ټول عمر د فرمانبرداری ژوند تیروي، ځکه چې مرګ خو هر وخت راتلی شي، هغه خو د انسان په اختیار کې نه ده. دا پته نه لګي چې سبا راځي، بله ورځ راځي، یا لس کاله پس راځي. دا هم پته نه لګي چې په کور کې راځي که په سفر کې راځي. دا هم پته نه لګي چې د بیمارۍ په حالت کې راځي او خو په روغ حالت کې راځي، په څو حال کې راځي، هیڅ پته هم نه لګي. نو چونکې دا پته نه لګي، نو بیا انسان له پکار دي چې هغه هر وخت د فرمانبرداری ژوند تیروي. یو شیخ بله ورځ لکچر ورکوه او ډیر خلک وو په کمره کې، غټ غټ علما یعنی سکالرز هم په دغه وخت موجود وو. هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوي، خوږې خوږې خبرې بیانوي. په دومره وخت کې هغه وایي چې لا اله الا الله، او په یو منټ کې د هغه سر شاته لاړو او وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. ګورئ هغه خبره ده کنه چې په کومو کارونو کې بندن ختی وي کنه، نو د هغو مرګ په هغه کارونو کې راځي. کچری تاسو د الله په فرمانبرداری کې لګېدلې نو مرګ به هم انشاءالله په دغه حال کې راځي. تاسو ګورئ چې ځینو خلکو له مرګ د سجدې په حالت کې راشي، او زموږ د ټولو دا خواهش وي چې موږ له مرګ راشي او موږ قرآن وایو. انسان سوچ کوي کنه کله کله، نو دا هله کیدی شي چې بنده هر وخت په ښه حالت کې وي. داسې نه ده چې بنده چرته کله کله قرآن کلاوهي یا په رمضان کې راواغستی شي. داسې نه ده چې انسان سره د مونځ فکر نه وي او هغه دی د سجدې په حالت کې مړ شي، داسې نه وي. نو که چېرې ستاسو خواهش وي چې ماله د مرګ په داسې حال کې راشي، د هر بنده خواهش وي او امید دی چې ستاسو به هم دا خواهش وي چې ای الله زما زړه غواړي چې داسې مرګ راشي، نو بیا به په هغه کارونو کې خپل ځانونه ولګوئ. او کوم خلک چې داسې ځایونو ته ځي چې هلته هغوی نه غواړي چې هغوی له د مرګ راشي، نو هغوی یریږي نه، ځکه چې د مرګ خو هیڅ پته هم نه لګي. خو هلته د مرګ فرشته راشي نو څه به وشي؟ نو داسې ځایونو ته مځئ او داسې ځایونه اوایډ کوئ چې تاسو نه غواړئ چې ماله دې دلته مرګ راشي. مثلا د شراب په مجلس کې، ولې تاسو به غواړئ چې ماله دې دلته مرګ راشي؟ په سینما کې د فلم کتو په وخت کې تاسو غواړئ چې هلته تاسو له مرګ راشي؟ او دلته کې دا خبره نه کیږي چې دا خبره جایز ده او که ناجایزه ده. زه تاسو له د موویز خلاف فتوا نه درکوم. د هر انسان دننه یو ضمیر وي چې هغه بنده ته وایي، نو تاسو وایئ چې تاسو داسې مرګ خوښوئ، یا چې په کوم ځای کې ګډاګانې وي، تیز میوزیک وي، جنکۍ ګډیږي او هلته خدا نخواسته ما له مرګ راشي، نو بیا ولې نه؟ همیشه بنده دې خبرې تیاری کوي چې مرګ خو په هغه ځای کې راتی شي، او زه نه غواړم چې ما له دې مرګ په داسې ځای کې راشي. داسې ځایونو ته مه ځئ، په داسې مجلسونو کې مه کینئ، ځکه چې څنګه د بنده ژوند وي نو هم هغسې د هغه بنده مرګ وي. دا په حدیث کې راځي، او چې کله د هغو مرګ وي نو په هغه حالت کې به هغه راپاسي. یو عمرې کولو والا یا یو حاجی چې هغه د طواف په حالت کې وفات شي، نو هغه به د قیامت په ورځ تلبیه وایي، لبیک اللهم لبیک بوایي، سبحان الله، څومره خوش قسمته به وي هغه. او که څوک په یو غلط ځای کې وي چې هلته هغو لتلل نه و پکار، نو هغه به بیا څنګه راپاسي؟ هغه کار به کوي او راپاسي به بیا. نو بیا د انسان سوچ وکړي چې هغه د ځان دپاره څه غواړي او هغه څنګه په حشر کې پاسېدل غواړي. مونږ وایو چې څو شو، هغوی خو هسې هم د لږ ساعت دپاره ځي. نو تاسو ته څه پته ده چې په لږ وخت کې څه کېدی شي؟ اچانک مرګ راشي، هیڅ څوک هم څه نشي ویلی، که هغه بوډا وي او که ځوان وي. هغه دا نشي ویلی چې زما د دنیا نه د تلو وخت کله راځي، نو همیشه د فرما برداری په حالت کې اوسئ. کچری تاسو غواړئ چې زه دې د فرمانبرداری په حالت کې مړ شم او د فرمانبرداری په حالت کې دې راپاسم، نو ضرور خپل اکشنز طرف ته ګورئ، او چې کله در نه څه غلط کار کیږي نو سوچ کوئ کچری په دې حال کې مرګ راغی نو څه به وشي. ضرور سوچ کوئ، ټیک ده؟ نو هغوی څومره ښکلی وصیت وکړو. هغوی وی چې اے زموږ بچو، چې تاسو له مرګ رانه شي مګر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یئ. دای نوې هغوی ته چې ټول عمر ته الله تعالی فرمانبرداری کوئ.